د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر. نن د شنبه ورځ او د 2015 کال د مې 14 نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې لومړنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په دې ساعت خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه ریپورتونه شننې او تبصیرې لرو. ځینې سندري هم درته نشرو، خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
هر مو بخیر لوم به د مهم خبرونو لندیز. عوامي نشل ګوندن په کوټه کې د کاجدر گوادر لارې پر مسله ټول ګوندیز او غونډه رابللې ده. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي په خارسي مخه د فرقه ایز تشدد مخننی ول د دې هواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. او افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د چرسدی ولسوالۍ جګړه تر 15 ورځو وروسته د لزګون وسلوالو مخالفینو په مرګ جوبل سره پرون پای ته ورسېده. اوس د خبرونو تفصیل. عوامي نشل ګوندن په کوټه کې د کاشغر گوادر لارې پر مسله ټول ګوندیزه او غونډه رابللې ده چې په کې به د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، ملت پال او سیاسي ګوندونه ګډون کوي. د غونډې یو ګډونوال او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مرکزي مشر رضا محمد رضا بیګا له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی به په دې غونډه کې له مرکزي حکومت غواړي چې د کاشغر گوادر کوډور لارې له پښتنو سیمو تېره کړل شي.
دا د ټول ولسونو ګوندونو نمائندگی کوي، دا په یو ځای په یو خله دا فیصله کوي، دا پریکړه کوي چې دا کریډور دا لاره دا هایوی دا پر دغه لار راسي، سیدا له اسلام آباد پر روب راسي او بیا پر کوټه باندې بیا پر سوراب لاړ شي. بس
یاد به چې شروع پر ورځ د وزارت مشرف او مشری د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه شوی ټول ګوندي ځغونډه کې پارلماني غړو ته باور ورکړل شو چې په منصوبه کې هیڅ قسمه بدلون نه دی شوی، خو ملت پلو سیاسي ګوندونه دغه نه مني او دوی تور لګوي چې مرکزی حکومت د کاشغر گوادر کوریډور په خوانی لار چې له پښتنو سیمو تیریږي اړوي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي په خارسي مخه د فرقه ایز تشدد مخننی ول د دې هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. د یاد سازمان مشر زهره یوسف پرون مشرډو ته ویل چې په کراچۍ کې پر شګانو لښوي بریده داسې ښکاري چې حکومت د وسلول ډلو پر ضد حکومت سرګند تګلار نه لري.
په کراچۍ کې له قانون سره سم رینجرز ته پوره واک ورکړل شوی دی. دلته د اف سی ځواک لوی شمیر موجود دی او ځای پر ځای چوکۍ دي. نو دا د حیرانۍ خبره ده چې پر دې هر څه سربېره دلته د فرقه ایز تشدد داسې پیښې رامنځته کیږي.
په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر وګړو د تېرې چهارشنبې خونړۍ برید په پاکستان کې د فرقه ایز تشدد تر ټولو تازه لویه پیښه ده چې پکې 340 کسان وژل شوي وو. د برید پړه جندوله ډلې پر غاړه اخیستې وه. په خبر ایجنسی کې د سیاسي ګوندونو مشرانو وایي دوی غواړي چې د ملک د نورو برخو په څیر په قبایلي سیمو کې هم د ووټ په ذریعه آزاد بلدیتي انتخابات ترسره شي. پرون په جمرود پرېس کلب کې د یوې نادولتي ادارې لخوا په رابلل شوې غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې دوی د قبایلي سیمو لپاره د جوړ شوې اصلاحاتي کمیشن هغه وړاندیز رد کړی چې پکې د خیبر پښتونخوا ګورنر ته په قبایلي سیمو کې د نامزد ایجنسی کونسل جوړولو ویل شوی. په دې موقع د خامی وطن ګوند یو مشر صدر پردي وویل
لوکل کونسل مونږ نه اور کړی، لوکل کونسل دې دي چې کړی دی دا کې نامینیشن دی، دا کې انتخاب نشته. ځکه مونږ ټولو سیاسي پارټو که په باجوړ کې میټینګ شوی دی، که په خیبر کې شوی دی، که په وزیرستان کې شوی دی، مونږ دا ریفارمز ټوټلی ریجیکټ کړی دي، مونږ مسترد کړی دي.
یاد به چې پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د ایجنسی کونسل جوړولو په ګډون د یو شمېر اصلاحاتو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. دغه کمیشن خپل سپارښتنې گورنر ته وړاندې کړې دي. د جمعیت العلماء اسلام فی پر سیاستوال مولانا عبدالواسط د پشین په رود ملا زی سیمه کې د سړک غاړې بمی برید شوی، خو نوموړی پکې خوندي پاتې شوی. مولانا واسط نن سهار مشالو ته ویل چې د پرون په یو مدرسه کې د دستاربندۍ تر یوې جلسې وروسته کوټې ته روان وو چې له همدې مدرسې څخه په لږه فاصله باندې پرې د سړک غاړې بمی برید وشو. واسط زیاتوي موټر یې د مرمۍ ضد وو، نو ځکه دی او ملګری یې بچ پاتې شو. جمعیت العلماء اسلام فی ډلې هم نن په کوټه کې د دې برید پر د احتجاج اعلان کړی دی. د دغه برید پړه تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. تحصیل مشال ډیو خبرونه اوري. افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د سرسدی ولسوالۍ جګړه تر 15 ورځو وروسته د لزګون وسلوالو مخالفینو په مرګ جوبلې سره پرون پای ته ورسېده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان د دولت وزیري پرون مشال ډیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د وسلوالو مخالفینو د یو قومندان مولا نیک محمد په ګډون شاوخوا 15 مشکوکه وسلوال وجل شوي او درش جوبل دي کچه هم خاغلی وزیری د امنیتی ځواکونو د تلفات پړه څه ونه ویل خو د غور ولایت سی روختون ډاکټرانو مشال دوی ویل چې پرون دغه روختون ته د امنیتی ځواکونو و مړی او درې جوبل ورول شوی دی د امریکا په باسترن کې د ځغاستې لوبې یا مراتن ځغل پر مهال په بمونو ایښودو کې ککړ ګرځېدلی جوهر سرنایب ته د مرګ سزا اورول شوی د عدالت د قضایه پلاوي ترمنځ پرون 14 ساعته پر دې بحث وشو چې سرنایب ته د مرګ او عمر قید په سزاګانو کې کومه یو ورکړي بلاخره تر اوږده بحث وروسته پریکړه وشوه چې دته د مرګ سزا ورکړل شي یو 20 کلن سرنایب چې د سزا اورېدنې پر وخت عدالت کې موجود و بغیر له غبرګون خودو یې سر ټیټ کړو د مرګ سزا یو شیون مخالف فعالان چې په هغو کې د همدې بمی چاودنو د قربانیانو د کورنۍ غړي هم شته غوښتنه کړې چې سرنایب ته دې د مرګ سزا ورنکړل شي د 2010 کال د اپریل په 15مه د امریکا د باسن خان په بمی چاودنو کې درې تنه وژل شوي او 216 نور جوبل شوي وو او د اسلامي دولت ډلې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی دا رسول هغو چې د اسلامي دولت ډلې پرون په رمادي ښار کې پر حکومتي ودانیو تور بیرغونه وځړول دغه ښار د انبار صوبې مرکز دی چې د عراق په لویدیځ کې پروت دی د عراق یو پوځي چارواکي ډي پي خبر ایجنس ته ویلي چې د ښار شاوخوا 90% برخه د داعش وسله والې ډلې په کنټرول کې ده د رمادي ښاروال وایي په دې ښار کې د اسلامي دولت ډلې او حکومتي ځواکونو ترمنځ خطو کې 10 پولیس افسران وژل شوي مشال خبرونه
سلام پختونخوا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه سات خبرونه وړاندې کوي د خبرونه کله تاسو څخه په ریډیو کې تیری سي نو په انټرنیټ کې مورې د لسی د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com نن د عوامي نېشنل ګوند په بلنه په کاشغر ګوادر تجارتي لار کې د ممکنه بدلون پر ضد په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه ترسره کیږي یو عام کس د دې غونډې په اړه وایي
په کار دی چې دا پر دغه روټ باندې ډېر اسمال خان روب شیرانی کلاس افلا پر کوټه باندې لاړ شي نو لپال پارټي سره سره زموږ غذاتي هم دا خواهش دی چې دا په دغه نمونه باندې وسی
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وایي د فرقه ییز تشدد مخه نه نیول کېده د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي څرګندوي د یاد سازمان مشر زهرا یوسف وایي
انټیلیجنس کی بھی فیلیئر ہے اور حکومت کی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے ملیٹنٹ گروپ کے ساتھ ڈیل کرنے کی
د خبر ایجنسی سیاسی مشران وای دوی په خپل سیمه کې د ایجنسی کونسل وړاندیز نه منی بلکې د نور پاکستان غوندی بلتیاتی چاکنی غواړي
ننم زاد بنیادی انسانی حقوق نم محروم یم دل تمام ماما دس یو نظام مسلط ده شغه فرد واحد ده پولیټیکل ایجنٹ ده په پاکستان چې کوم آئین او قانون ده ټول پاکستان کې ده هغه پکاره چې موږ لمرا کی
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه شننی او ځینې سندرې هم لرو اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېده نن عوامي نېشنل ګوند په کوټه کې د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو غونډه رابللې ده د دې غونډې هدف دا دی چې د ګوادر کاشغر پر تجارتي لار بحث وسي سیاسي او مذهبي ګوندونه تور لګوي چې د پاکستان مرکزي حکومت دا لار له پښتنو سیمو پنجاب تاړوي خو مرکزی حکومت یې نه مني خدای نور ناصر را سره د ټلیفون پر کرشه دی خدای نور ناصر سهار په خیر کا اوریدونکو ته وایست چې دغه ټول ګوندیز غونډه څه وخت پیلېږي او کم ګوندونه امکان لري چې ګډون پکې وکړي
مننه بوریوال د عوامي نېشنل ګوند د سیاستوالو په خبره همدا نننۍ ټول ګوندیز کانفرنس چې دوی کوربتوب کوي د پاکستان په وخت دوی 10 بجې ویلي چې 10 بجې به پیلېږي خو دلته چې څومره هم دغه سیاسي غونډې یا ټولګونډیز کانفرنسونه کېږي نو د پاکستان په عام هغه کې چې کله داسې غونډې کېږي نو هغه تر وخت نیم ساعت یا هم یو ساعت وروسته پیلېږي. خو د دوی لخوا د ګوا د لسو بجو اعلان شوی دی چې په لس بجې به دا ټول ګوندیز کنفرانس پیلېږي، تر کومه ځایه پورې چې په دې کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو د ګډون تاسو پوښتنه وکړه. امین خل ګوند وایي چې دوی ټولو سیاسي او جمهوري ګوندونو ته، مذهبي ګوندونو ته په دې ټول ګوندیز کنفرانس کې بلنه ورکړې ده، دعوت یې ورکړی دی. د دوی په خبره چې په هغه کې پاکستان ملکم لیګدون هم دی او همدغسې ټول سیاسي ګوندونه، هغه که د بلوچستان دی او هم که د پاکستان په سطحه باندې دی، ټولو ته بلنه ورکړې ده. خو دا به وروسته څرګندېږي چې په دې کې کوم کوم سیاسي ګوندونه او د هغوی کوم کوم غړي یا مشران په دې کې ګډون کوي. البته یوازې د پیپلز ګوند لخوا داسې ویل شوي دي رسنیو ته، د پیپلز ګوند د صوبایي چې کوم ترجمان یې دلته په کوټه کې، هغه وایي چې د دوی د ګوند یو لوړ پوړی سیاستوال او په کامیاب اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه، دوی وایي چې د هغه په مشرۍ کې به یو وکسیز پلاوی په همدې ټول ګوندیز کانفرنس کې ګډون کوي. البته د نورو سیاسي ګوندونو لخوا څه نه دي ویل شوي چې د دوی کوم کوم مشران به په نننۍ د عوامي نسل ګوند لخوا په نننۍ ټول ګوندیز کانفرنس کې ګډون کوي.
مننه خدای نور ناصره، په راتلونکو خبرونو کې به هم له تاسو څخه په دې اړه تازه معلومات اخو. اوس هم په کوټه کې د مشال ریډیو بل خبریال نیاز مساخیل هلته له عامو خلکو سره ژغېدلې او له هغوی څخه یې پوښتلې چې دوی د دې نننۍ ټولګوندیزې غونډې په اړه څه فکر لري. راځئ چې د هغوی فکر واورو او واورو چې دوی څه ویل غواړي.
زما نوم سید محمد ایوب، زه دغه وایم چې دا کانفرنس کې دا خبرې ته توجه ورکول سي چې زموږ علاقه پسمانده ده، نو باید دا چې په دا باندې زموږ مشران دې خبره ته توجه ورکړي چې موږ څونه پسمانده یو او دې نور موږ پسماندګۍ ته استي. موږ د پنجاب څخه کاروبار کوو، د کراچي څخه کاروبار کوو، زموږ علاقې له څوک نه راځي چې موږ څه شی وایي. موږ مجبور دي له ورځو، نو باید دا شی دې په هیڅ صورت واخوا ته ور نه کړي.
ما نوم سیف الله دی، زه د ضلع موساخیل اوسېدونکی یم. نو موږ خو خپل دا وایو چې دا د پښتانه د بیلټ د پاره د ریډ کې اډي حیثیت لري. په کار دی چې دا پر دغه روټ باندې ډېر اسمال خان، روب، شیرانی، کلاس افلا پر دې باندې پر کوټه باندې لاړ شي، لیکن د حکومت دغلی پالیسي ده. نو دا سم وزارت نشته، وزارت فی الحال مشکوکه دی، نه داسې خاص وزارت نشته. دوی خو دا وایي چې موږ دا کوو، لیکن اصل کې د دوی خیال چې کوم دی زموږ په اندازه و پنجاب ته دی، پر هغه روټ باندې بیا یې پاکستان موږ فایو فایده هم نست. نو لپال پارټي سره سره موږ هغه ذاتي هم دا خواهش دی چې دا په دغه نمونه باندې وسي او حکومت موږ دغه مطالبه ده چې دا پر دې روټ باندې وسي.
جلیل احمد مسخر، یاره زه خدا مقبل لرم چې دا روټ خو زموږ خاص کر د پښتنو لپاره ډیر فایده مند دی، لیکن دوی وایي چې موږ مختلف روډونه باس یو لینک روډ برا کې، یو کشنی روډ برا کې بانا بوي. اصل چې مین روډ دی هغه بزی پر پنجاب باندې. تا وخت نه وینم چې پښتونخوا او جمعیت دا سراسر او دا نور چې کوم کوم پرس پارټین دي چې هغه یک جان سي، هغه احتجاج په اسمبلی کې نه وکی، هغه پر روډو باندې احتجاج نه وکی او د قوم ته یو باور نه کوي.
زمانم سید عبدالمتین، دا ټول سیاسي ګمونه دي سر، دا ټول د خپل مفاد لپاره لګیا دي. خپل مفاد کوي په دې کې د آل پارټیز کانفرنس چنن کیږي په سر نه وټل، دا د خپل مفاد لپاره کیږي. دی کواکی دا کولی سي دی په دوی ورځم دا روډ را ګرځول سي، خو دې نه کوي. دا د عوام لپاره دی، دا د خپل چې دای موږ باغ دوړ کوو، د بلوچستان لپاره موږ دا روډ راوړو. دا روډ چې دی دا مایدې سوي دي، د نن سره لس کاله مخکې دا مایدې سوي دي چې دا به د پنجاب د پاره یي، پنجاب د پاره به استعمالیږي دا روډ.
د عام خلکو نظرونه تاسو واورېده چې نن د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ربل سوي ټولګوندیزې غونډې په اړه څه فکر لري. د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له ویاند رضا محمد رضا سره غږېدلی. یاد ګوند هم په دې غونډه کې ګډون کوي. له نوموړي څخه د مرکې په پایل کې پوښتلې چې د داسې غونډې اړتیا ولې پېښه ده.
ګوره، دا خود د عوامي نېشنل پارټي په بلنه باندې دا پر کاشغر گوادر دی کریډور باندې دا غونډه ده. او هغې علاوه هم لاولې ورځې بیا تر اوسه پورې د یعنی ګډ سره د پښتونخوا صوبې او د بلوچستان بیا په دغه معنا کې چې دلته پښتون بلوڅ صوبه ده، د هغې پښتون بلوڅ ګوندونه سي دي، هغه ټول په دې رایې قایم دي. لاولې ورځې هم دغه دریز دی سی دا شارا، دا کریډور، دغه لاره دا د پښتونخوا صوبې باندې بیا پر ژوب او پر کوټه او سوراب او پنجګور بیا ګوادر ته دا لار لاړه سي. اوس په دې کې قسم قسم چې د پاکی مرکزی حکومت له طرفه دا بالکل واضح کړی د دوی دا لار پر بل لار باندې دوی دا بیای او پر دی تر اوسه پورې دا کشمکش روان دی.
اسلام آباد کې چې غونډه وسو په هغه کې پاکی وزیر حسن اقبال سپینوی ورکړ، تاسو د غوی له سپینوی مطمئن یاست؟
موږ حسن اقبال او نواز شریف دواړو د تپوس کوو چې تاسو ریلوی به پر کمر لار ځي، تاسو به د ګیس لاین پر کمر لار ځي. ګوره د پاټیانو تر مخ د بریفینګ رااله د خپل دریز وړاندې کې چې موږ دا دلایل لرو او ګوندونو پاټیانو خو دغه پښتنې دا تپوسونه پرتی دي او دغه سوي هم دي چې همدغه خبره سي دا زه درته کوم چې هغه وستا اصل لار چې چیرې ستا ریلوی ځي هغه کمه یوه ده.
رضا صاحب، تاسو په مرکز کې ستاسو د پارټي چیرمین محمد خان استکزی صاحب له نواز شریف سره نږدې اړیکې لري، په بلوچستان حکومت کې ستاسو پارټي یا ګوند له نواز لیک سره په حکومت کې ده، تاسو زور نسی پر چوای؟
موږ تر هر چا زیات زور اچو او موږ چولې دي. ګوره دا نواز شریف باندې موږ پارټي موږ ګوند موږ چیرمین محمود خان بالکل واضح کړی د ډیره سرګند کړی ده چې تر څو پوری په دې کې پښتون بلوڅ نور کومونه دا په اعتماد کې تا نه وي اخیستی او د دغو منظوري نه وي، د دې رضامندي نه وي، دا لار نه تلای سي او نه کامیابه کېدلی سي.
د نن ټول ګوندیز د کانفرنس به څه نتیجه ولري، څه پایله به ولري؟
ګوره د دې ترګردو لوی طاقت دا دی چې دا د ټول ګوند ولسونو ګوندونو سي نمایندګي کوي، دا په یو ځای په یو خله دا فیصله کوي، دا پریکړه کوي چې دا کیریډور دا لار دا هایوې دا د پردغه لار راي سي چې دا له اسلام آباد پر ژوب راسي او بیا پر کوټه باندې بیا پر سوراب لاړ سي. بس
د پښتونخوا ملي او می ګوند ویاند رضا محمد رضا وو. اوس پښتنه داده چې دا کوریډور یا د پاکستان او د چین ترمنځ تجارتي لار دڅه د دې ګټې څه دي او که جوړ سي د پښتنو پر عام ژوند به اغیز څه وي؟ په دې اړه رپورت لولندې د مې ورستاورو. د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار یو داسي پروژه ده چې تر 2013 کال به سر ته ورسیږي. احسان اقبال زیاته کړه چې دا پروژه به په داسي توګه ترسره کوي چې د ملک ټولې صوبې له ګټو او اسانتیاو برخمنې شي. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام موتی د دې پروژې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا یو داسې پروژه ده چې چین ورته له تیرو 20 کالو راهیسې تیاری کړې ده. له اکرام موتی څخه مې وپوښتل چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور په نامه دا پروژه په اصل کې د څه؟ نو هغه وویل
چین د ټول دنیا سره تجارت دپاره پرانیسته کوي چې بهیې د ځمکې په لار او بیا سمندرونه چې وي هغې په لار د ګوادر بندګاه چې هغې اغستې ده، نو دې دپاره اغستې چې مال بهلته راځي د بار ملکونو نه، هغه ځای نه به مال چین ته ځي. هغې دپاره پاکستان کې د ریلوی او د روډ سیستم جوړوي. پاکستان ته د هغې نه علاوه هم د بجلی او د نور د انرژي د سیزونو دپاره پایپ لاین جوړولو دپاره پیسې بیرې کړي دي.
د اپریل په پای کې پاکستان ته د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ له سفر وروسته په دې اړه تود بحث پیل شو چې دا لار به د پخوانۍ نقشې مطابق په پښتنو سیمو کې تیریږي او کنه پنجاب ته به واړول سي. د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل دا تر وخت له مخه خبره ده چې له دې پروژې څخه به یوازې د ملک ځینې برخې ګټه واخلي. اوس پوښتنه دا ده چې په دې پروژه کې تر ټولو مهم څه دی؟ اکرام هوتی په دې اړه وایي
سڑک او اکنامک زون تا دو سیزن گٹ اوور دی ٹرین چلے آخو صرف مال اڑل اڑل دی کنا آخو باسی ہم اکنامک زون تن نوزی اکنامک زون زیاد گٹ اوور دے کم زی اکنامک زون جوڑی گی فرس کا دبختونو سیما کے دور اتلیش یو شہر ہے رشم باندے چھ کم زی کے ہم لگا دیت خخ کاری لگا کی دی شی مانسیرے سرا مانسیرے نبرا بٹ گرام چتر پلین داس علاقے دی کنا او پٹن دے دغه ځای کې کېدی شي یو جوړ شي هریپور حویلیا سره دغه دوه ځای نه دي چې دې کې د پښتنو علاقې کې دا دوه راتلی شي.
په کراچۍ کې میشت پښتون تجار امیر حمزه مروت وای کچیر دا تجارتي لار د پښتنو په سیمه کې تیر کړل سو نو د پښتنو پر اقتصادي حالت به بیخي زیات مثبت اغیز پریوزي. امیر حمزه مروت وای
نن پښتون په ټوله دنیا کې خور اور پروت دی او هغه کار کوي چې انور سو کې نه کوي د مجبورۍ نه کېدای شي چې د دې صنعتي زون او د دې روټ په بنیاد باندې په وجه باندې پختون پخپل کور د روزګار بندوبست وشي. دلته په کراچۍ کې هغه هرېږي هر وخت د دوی په سر باندې یو تلوار زوړن دي چې کله به مو وباسي. نو ما مقصد دا چې خپل علاقه کې روزګار جوړ شي، نو پختون به پخپل کور باندې د خپل کور خاوند شي.
د یادونې وړ ده چې یو شمېر ګوندونو په ځانګړې توګه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وار له مخه په ډاګه کړې ده چې دوی به د پاکستان مرکزي حکومت دې ته نه پرېږدي چې د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار د پښتنو له سیمو پنجاب ته واړوي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي په شهري سیمو کې د فرقیز تشدد مخه نه نیول کېده پاکستاني حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. پر مذهبي لژکیو نظر لرونکي وایي په پاکستان کې د فرقیز تشدد مسله بیخي جدي سوې ده. بل پلو د هزاره ګانو مشر وایي دوی د خپلو وګړو پر وژنو احتجاج لا نسي کولای. په دې اړه رپورت لیولنډ د میورستا ورو د کراچۍ په ښار کې د اسماعیلي فرقې پر وګړو خونړی برید په پاکستان کې د فرقیز تشدد تر ټولو تازه لوی پیښه ده. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي په ملک کې فرقیز تشدد پر دې سربیره د تیر وخت په پرتله زیات شوی دی چې په کراچۍ کې د 2014 کال له سپتمبر راهیسې عملیات روان دي. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې پر شیګانو سوی برید د استخباراتي ادارو او حکومت ناکامي په ډاګه کوي. زهرا یوسف وویل
قانون کے تحت رینجرز کو اور پاور دیا گیا ہے.
پاکراچی کے لا قانون سرسم رینجرز دا پورا واک ور کړل شوی دی. دلته د ایف سی زواک لوی شمیر موجود دی او ځای پر ځای چوکې دي. نو دا د حیرانې خبره ده چې پر دې هر څه سربېره دلته د فرقی تشدد داسې پیښې رامنځته کیږي. دا د استخباراتي ادارو ناکامي په ډاګه کوي او له دې څخه دا هم ښکاري چې حکومت د وسله والو ډلو پر ضد کومه څرګنده تګلاره نه لري.
فرانس پریس خبری اجانس د مئی پر 15 په یو رپورت کې لیکلی دی چې په پاکستان کې د شیګانو شمیر د دې ملک د ټولي آبادی 40% جوړوي. د اجانس په لیکنه په تیر یو لسیزه کې په پاکستان کې سنی سخت دریځو ډلو په فرقیز تشدد کې په زرګونه شیا مسلک وګړي وژلی دی. دا رپورت لیکي چې په پاکستان کې شیګان تر ټولو په بلوچستان صوبه کې له مشکلاتو سره مخامخ دي، چیرې چې د هغوی شمیر شاوخوا 200,000 دی. د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره مشال ریډیو ته وویل زموږ د مشکلاتو اندازه لدی ولګوي چې د خپلو خلکو د وژلو پر ضد احتجاج هم نسو کولای. عبدالخالق هزاره وویل
مونږ دومره نشو کولی چې له خپل جمهوري حق سره سم پر امن احتجاج وکړو. چې کله مونږ وایو چې مونږ د خپل وګړو د وژل کېدو پر ضد احتجاج کوو، نو حکومتي او امنیتي چارواکي مونږ ته وایي چې ستاسو ژوند په خطر کې دی. چې کله کوم سیمینار ته ځو نو هم په داسې ویره کې ځو لکه مونږ چې د دې ښار نه یو. نو زموږ حالت داسې دي او مونږ له بیخي زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو.
په پاکستان کې د مذهبي لژکیو پر چارو نظر لرونکی لیکوال عامر رانا وایي وسلوال ځکه شیګان په نښه کوي چې دا د هغوی لپاره یو آسان هدف دی. عامر رانا وویل د فرقیز تشدد د مخنیوي لپاره د یو داسې اوږدمهالې تګلارې اړتیا ده چې د قانون پلي کوونکو ځواکونو او استخباراتي ادارو ترمنځ د معلوماتو شریکېده، سلا مشوره او همغږي وي. نوموړي زیاته کړه
د فرقیز تشدد مسله په پاکستان کې بیخي جدي شوې ده. د دې د مخنیوي لپاره به حکومت جدي ګامونه پورته کوي. په دې لکه به د قانون پلي کوونکي او استخباراتي ادارې د همکارۍ پر اساس هدفي عملیات ترسره کوي او د دې ترڅنګ به له مذهبي علمانو هم د دې لپاره کار اخلي چې په پاکستاني ټولنه کې د فرقو پر اساس د زیاتېدونکو واټن په کمولو کې خپل رول ولوبوي.
په دې اړه مو د پاکستان د مذهبي چارو او مذهبي همغږي له وفاقي وزیر سردار محمد یوسف سره د تماس هڅه وکړه خو بریالي نه سو. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د لوړ پوړو چارواکو یوې غونډې ته وویل د ناقانونه ګرځول سوو ډلو ترڅنګ به د هر هغه چا پر ضد بې توپیر عملیات کوي چې په جرمونو کې لاس لري.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې چې هر کله د مذهبي لږکیو پر ضد بریدونه وسي او یا دا ډول نورې پیښې رامنځته سي، نو د حکومتي چارواکو او رسنیو لخوا تور لګول کیږي چې په دې کې د بهر ملکي ایجنسیو لاس و. زموږ همکار شاهین بنیادی د دفاعي چارو له کارپوه صاد محمد خان سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې آیا د پاکستان ریاستي ادارې رښتیا هم دومره کمزورې دي چې د بهرنۍ لاسوهنې مخې نیسي نیولی؟ هغه وایي
نہ دیکھے زموں کا ریاست کمزوری دا بار خلق با مداخلت کی جتو ملک ہوئے نو اغا بستا دا کمزورے نے استفادہ کی پاکستان کپنے کمزورے پٹی کی چکم مسائل دی اغا حل کی نو بیا با مطلب یو یو نیم واقع ہو چاہتا کی دی سی چاہتا چودہ نو ہوا یا چھتا سبن صدا سے سرخہ کرے واقع ہو چاہتا خدا کم طریقے بار جوز کی گی دا سے با بیانی کی گی دل تا چکم دا غدی کا القاعدہ دا ہوگا غی سرا تړلې نور ترخاګر تنظیمونه دي د کم ځای راغلي خو دا زمونږ د ریاست ولا اجازت ورکړې وو او دلته چې کم دی نو دلته پاکستانیان دي دا او دلته اوسي بلوچستان کې وګوره سیاسي یو دبد جهد دی هغې باندې چې کم دی مونږ هغې د سیاسي حال نه راوباسو یو فوجي حال نه راوباسو کم ځای کې چې فوجي حال پکار دی هلته سیاسي وباسو چې کم ځای کې سیاسي حال پکار دلته فوجي حال راوباسو.
بریگیڈیئر صاحب جدا قسم وسطوال ڈلی دی یا داغی مشران دی ندی مرکزون خم دلتا پا پاکستان کی دی او دا سے پکلو بانڈو کیم ندی بغٹ غٹو خارون کی دی او اغی دغا زمواری ہم منی بیا دا پاکستان چکم فوزی اسٹیبلشمنٹ دی اغی پزیر دی چی دغا خلق کنی سی اغی دا سزا ور کی اغی ام دا خبر کی چی دا بہر ملکون خلق دی نو دا دی انجام بسید دی مل دا پارا
مدام هم دغه سکی کنه چې څنګه تاسو ګوره د پیښور واقعې او د دسمبر کې پښپړسم دسمبر باندې شو دا د مې رااله دا کې اوس د کراچۍ واقع او شو دا د سکول هغه مونږ ګر کوس په دې پسې شروع شو دا څه به یو څه مونږ په پښتو بل واقع او شي دې کې سره فوج نه دی د سن کې ټول کراچۍ کې وګوره هلته چې کوم سیاسي قیادت دی هغه دا څه نه اهل دی او دا څه پیمانه چې هغه د دې اهل نه دی چې هغه هلته انتظام او چلي دی او دا څه ګروپونو خلاف غریب مرد جو بل دغی کار دی او د مضبوط دی حالت چې
تاسو مشال ریډیو ته وجز د خبر ایجنسی سیاسي مشرانو ویلي چې دوی په خپل سیمه کې د ایجنسی کونسل وړاندیز ردوي او بلدیاتي ټاکنې غواړي. د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنوار په دې اړه رپورت لري.
د خیبر ایجنسی په جمرود پرس کلب کې نا دولتي ادارې ساوت ایشیا پارتنرشپ پاکستان لخوا په تر سره شوې غونډه کې د خیبر قبایلی سیمې سیاسي پارټیو مشرانو د فاټا ریفارمز کمیشن هغه سفارشات رد کړل چې په کوم کې د خیبر پختونخوا گورنر ته په فاټا کې د ایجنسی کونسل د جوړولو په حق لا ویل شوې دي. د سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې موږ ته نامزد ایجنسی کونسل نامنظور دی او واړو چې په فاټا کې هم د ملک د نور برخو په سیر د بالغ رای دهی په بنیاد آزاد بلدیاتی الیکشن تر سره شي. په دې حق لا د غونډه کې شریک د قومي وطن پارټۍ او مشر ایډوکیټ اسد پردی وویل چې مونږ په فاټا کې همیشه د بلدیاتی نظام خبره کړې ده.
مونږه د لوکل ګورنمنت تجویز ورکړې ده، د کونسل تجویز مونږه نه ورکړې. مونږه دا ویلو چټسو هر یو ایجنسی کې دی بلدیاتی الیکشن شي لوکل ګورنمنت ایجنسی په ساته جوړ شي د فاټې لپاره لوکل کونسل مونږ نه اور کړی. لوکل کونسل دې دی چې کړی دی دا کې نامینیشن دی، دا کې انتخاب نشته. دې کې سره د انتخاب کنسپټ شته نه په دې ټول ریفارمز کې. ځکه مونږ ټول سیاسي پارټو کپ باجوړ کې میټینګ شوی دی، کپ خیبر کې شوی دی، کپ وزیرستان کې شوی دی، مونږ دا ریفارمز ټوټلی ریجیکټ کړی دي، مونږ مسترد کړی دي. ځکه چې دا د عوامو او دې سره سټیک هولډر چې دې کومه خبره کوي دا دې اغي تجاوز دي کې نه دي شامل.
او د پاکستان پیپلز پارټۍ د خیبر ایجنسی صدر حضرت ولی پردی وویل چې دا سي کونسل مخکې هم جوړ شوی وو خو هیڅ اختیارات ورسره نه وو.
ورا پتیر ایجنسی کونسل کې زه پخپله یو کونسلر پاتې شوم. تاسو په لای کې نو کو چې د شنختی د داسخت نه یا د ډومیسایل د داسخت نه بغیر د مونږ سره هیڅ قسم اختیار نه وو. قانونی طور حکومتی طور اختیار د مونږ سره نه و. بل خبره چې یو سړی په خپل تعلق باندې څه کاوله هرڅه اوسن کیږي و نه مخکین کیدو بیا بین کیږي. کما پیری چې د کونسل چیرمین پولیټیکل ایجنټ یا ډیپټی کمشنر څوک وي نو ډیر افسوس خبره ده. به هیڅ کله مونږ قبول نکوو، هیڅ کله به دا مونږ له منظور نه وي.
د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ یو مشر نسبت علی پردی په فاټا کې د بلدیاتی انتخاباتو په حق لا خپل خیالات صدا سے سرګند بند کړل
خو کوم چې بنیادی خبرې د موږ د حکومت نه وخت نه وی اغلا پکار دي چې یو زموار او غیر جانبدار انتخاب شي او هغه په دوت په ذریعہ باندې وشي او هغه عوام خوخ کی او هغه مخ کی ولګي او هغه خپل فیصلې حکومت سره کوي پدا کې پکار دي چې تعلیم یافته خلک رو مخ کی کړی شي هغه نه رایه وخصتی شي
او د عوامي نېشنل پارټي یو مشر منظور علي پردی وویل چې قبایل وس هم د بنیادی انساني حقوقو نه محروم دي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی اسرار الله مومند را سره په سټوډیو کې دی راځي چې لاغه څخه د دې سات د خبرونو لنډیز او واورو
عوامی نیشنل ګوند خاصګر گوادر کوریډور لارې د ممکنه بدلون پړن په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه را بللې ده چې سهار 10 بجې به پیلېږي د مشرانو خبریال وایي چې د یاد ګوند مشر سپندر ولی خان او دغه ګوند یو شمېر نو لوړپوړي سیاستوال پرون د جمعې پر ورځ کوټې ته رارسېدلي دي یاد وي چې د شروع پر ورځ د وزارت نو شریف په مشرۍ د خاصګر گوادر اقتصادي رادارې پړه شوې ټول ګوندیزه غونډه کې پارلماني غړو ته باور ورکړ شو چې په منصوبه کې هیڅ بدلون نه دی شوی خو ملت پال او سیاسي ګوندونو دغه نه مني او دوی تور لګوي چې مرکزی حکومت د کاشغر گوادر کوډور پخوانی لار چې له پښتنو سیمو تیریږي اړوي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په خارجي سیمو کې د فرقه ییز تشدد مخه نه نیول د دې هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده د یاد سازمان مشر زهرا یوسف پر مسله لوټ ویل چې په کراچۍ کې پر شګانو له شوې بریدا داسې ښکاري چې حکومت د وسله وړلو ډلو پر ضد کوم سرګن تګلار نه لري د رسول هغه چې په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر وګړو د تیرې چار سمې پر ورځ شوې برید کې درې څلور کسان وژل شوي وو د برید پړه جندله ډلې خبر ایجنسی کے سیاسی گندر مشران وائی غواڑی چې د ملک د نورو برخو په چیر په قبلی سیمو کې هم د وټ په ذریعہ آزاد بلدیتی انتخابات ترسره شي پرون په جمبرو د پریس کلب کې د یوې نو دولتي ادارې لخوا په ربل شوې غونډه کې د سیاسی گندر مشران وویل چې دوی د قبلی سیمو لپاره د جوړ شوي اصلاحاتي کمیشن هغه وړاندیز رد کړی چې پکې د خبر پختونخوا گورنر ته په قبلی سیمو کې د نامزد ایجنسی کونسل له جوړولو ویل شوي افغان امنیتي چارواکو پرون مشر ته وویل چې د غور ولایت د 4 صدی ولسوالۍ جګړه تر 5 ورځو وروسته د لسګونو لول مخالفینو په مال جوبل سره پرون پای ته ورسیده د امریکا په بوستون کې د ځغاست لوبې امرتن ځغل پر محل په بمونو یې خودو کې ککړ ګرځیدلی جوهر سر نایب ته د مرګ سزا ورول شوی او د عراق پوځي چارواک کو ڈی پی خبر ایجنسی ته ویلي دي چې د اسلامي دولت وسله وړلې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی
د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو اورید چې اسرار العالم مومند وړاندې کوو اوس بولارد اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی هلته د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر د ورځپاڼې لوستې دي
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې په پاکستان کې کرپشن او درغلي په خبرو نه ختمیږي بلکې د دې لپاره به عملی اقدامات کول وي ادارې وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف یو دستور کې ویلي دي چې په پاکستان کې شتمنو ته قرضې معاف کیږي خو غریب که معمولی شان غلطي هم وکړي نو راګیر کړي شي ادارې د وزیر اعظم نواز شریف په خبره لیکي چې حکمرانانو تل په معاشره کې د غریب سره د ناانصافۍ ذکر کړی دی خو په حقیقت کې د هغه د ژوند او د دې ملک د نظام بدلولو کوشش نه دی کړی دلته په پاکستان کې معاشي انصاف نشته او هم په دې وجه اکثر ولس غلطه لار خپلوي دریا اخري کې لیکي چې ملک کې د کرپشن ختمولو او د نظام بدلولو او دلته معاشرتي او معاشي انصاف ورکولو لپاره حکومت او سیول ادارو له د خپلې ذمہواري احساس پیدا کول پکار دي او که حکومت دا غواړي نو په هر حال کې بورلا د پاکستان نظام بدلول وي صرف په بیانونو باندې په دې ملک کې بدلون ناراضي بل په لور خور نخ پریدون کې مشرق ورځپاڼ خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان یو دستوري ته په خپل خطاب کې ویلي دي چې تیر وختونو کې د تعلیم څانګې ته توجه نه ده ورکړی شوی او زمونږ ټوله پاملرنه د تعلیم نظام په سمولو ده او دغه وجه ده چې تر دې دمه 2000 استادان په قابلیت اغستې شوی دي او نور یو کم ډیر زربه هم اغستې شي ادارې د وزیر تعلیم دخلي وایي چې د دوی حکومت د سزا او جزا نظام معرفي کړو او هر هغه استاد استاد چې خکار کوي ورته به انعام ورکول کیږي او په خراب کارکردګۍ 15300 استادان لری کړی شوی دی. ادارې مخکلي کې چې د وزیر تعلیم داوا په خپل ځای خوست هم د NTS ټیسټ نواخله تر د تقررنامې پورې ټول کار د یو خاص مافیې په لاس کې دی او چې دوی نه غواړي نو هیڅوک نشي برتی کېدی. بل دا چې هر څوک د سرکاري اسکولونو استادان ډیر په میرټ او قابلیت برتی کیږي خو بیا یې هم تعلیمي معیار ورځ په ورځ په ښکته روان دی او ځکه خلک خپل بچی په پرایویټ اسکولونو کې داخلوي. پکار ده چې صوبایي حکومت او وزارت تعلیم دې ټولو مسلو ته پام راوګرځوي او معیاري تعلیم ته توجه ورکړي، نو هله به ممکن شي چې په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي نظام ښه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسٹ مجلې د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د ریپورت پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټ انټرنیشنل په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وروستي بریدونه غندلې دي. نور تفصیل له ګلایا زاورو.
نیشنل انټرسٹ مجلې د امریکا د کانګرس یو رپورټ خپور کړی چې پکې پاکستان ته د وسلو او ګرانټس ورکولو تفصیلات ورکړل شوي دي. واشنگټن داوا کوي چې د دغه وسلو ورکولو سره پاکستان توانېدلې چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا ښه ملګری جوړ شي، خو د مجلې په خبره ثبوتونه د دې خبرې نفي کوي. په حقیقت کې پاکستان په سیمه کې د امریکا ګټو ته نقصان رسوي او په هیواد کې دننه او بهر د اسلامي ترهګرو سرچینه جوړه شوې ده. مجلې لیکي چې د واشنگټن لخوا پاکستان ته د دغه سامانونو ورکول د ترهګرۍ او اورپکو پر ضد جګړه کې لږ افادیت لري، خو د هند پر ضد جګړه کې یې ارزښت زیات دی. مجلې زیاتوي چې له ډېر مودې راهیسې اړتیا ده چې امریکا د پاکستان لپاره په حقیقت ولاړه نوي پالیسي ولري. نیشنل انټرسټ مجلې لیکي چې د واشنگټن لخوا جوړ کړل شوې اړیکې سمولو لپاره د پاکستان په اړه په سمدستي توګه نوي پالیسي پکار ده چې تر هغو پورې د پاکستان په اړه سخت ګامونه پورته کړل شي چې تر څو یې د جهادیانو مرکزونه نوي بند کړي. مجلې لیکي د پاکستان ناکامه ریاست ګرځېدو ویره د کانګرس بې زړه غړو، د سپینې ماڼۍ، د بارنو چارو او د دفاع د چارو وزارت چارواکي دې ته اړ کړي چې په دې یقیني حالاتو سترګې پټې کړي. یوه خبره یقیني ده چې د پاکستان ناکامېدل به نور ترهګري او مرګونه رامنځته کړي او د دې ذمہوار په خپله دغه هیواد وي. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټ انټرنیشنل په یو خبر پاڼه کې وایي پر ولسی وګړو د وسلوالو طالبانو حمله د نړیوال او بشري حقوقو سرغړونه ده. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریه مصدق وایي چې دا ډول بریدونه د انساني ژوند سپکاوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر وسلوالو طالبانو غږ وکړو چې پر ولسی خلکو دی بریدونه نه کوي. په خبر پاڼه کې حوریه مصدق وایي چې د رپورټونو تر مخه د یو شمیر مرستندوی کارکونکو وژنه د اندېښنې خبره ده. وسلوال طالبان یو ځل بیا هغه خلک او ادارې په نخښه کوي چې د افغان ولس مرستې کوي. حوریه مصدق زیاتوي چې وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو څخه ښه خبر دي، خو له هغې باوجود هغه کارونه کوي چې د دوی په خوښه وي. نوموړي پر طالبانو غږ وکړ چې د بېګناه خلکو وژنو نه ډډه وکړي او د جنګي قوانینو احترام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي هیواد به له خپلو خلیجي اتحادیانو سره د هغوی په وړاندې د موجودو ګواښونو په شنډولو کې ولاړ وي. نوموړي ویلي چې د اړتیا په صورت کې به د خپلو خلیجي ملګرو هیوادونو دفاع په پوځي توګه کوي. په دې اړه نور تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مې پر 14 نیټه له خپلو خلیجي اتحادي هیوادونو سره د ادریدلو له بارنو بریدونو په وړاندې د دوی په دفاع کولو او په سیمه کې د ایران د عدم استحکام فعالیتونو په وړاندې له خلیج سره د مرستې ژمنه کړې ده. د مې پر 14 نیټه د مریلند په کیمپ ډیوډ کې د خلیجي هیوادونو د همکارۍ کونسل د شپږو غړو ریاستونو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته باراک اوباما د دغو هیوادونو د اندېښنو د آرامه کولو لپاره قوي ټکي استعمال کړل. د خلیج عربي هیوادونه د شام، یمن او عراق په ګډون په سیمه د ایران د لا زیاتېدونکي نفوذ او نیابتي جګړې په اړه اندېښمن دي. اوباما په میریلند کې خبری کانفرنس ته ویل چې د خپلو خلیجي ائتلافیانو د امنیت په حق له خپل کلک ژمنتیا یو وار بیا تکراروي. د نوموړي په خبره امریکا پر خپلو ژمنو تل ولاړ وي. اوباما د خلیج هیوادونو ته بیا باور ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام محدودولو په حق له دغه هیواد سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو چې څه هم موافقه کیږي هغه به سیمې ته ګواښ نه بلکې ګټه ورسوي. که څه هم باراک اوباما د خلیجي هیوادونو له تمې سره سم کومه رسمي دفاعي معاهده وړاندې نه کړه، خو پر ځای نور ګامونه اعلان کړل چې پکې په بالیسټیکي میزایلي دفاعي نظام کې د هغوی مرسته کول، پوځي تربیت زیاتول او د وسلو خرڅ ته منظمولو په لړ کې د دوی مرسته کول شامل دي. یا د سرمشي زغونډه په داسې حال کې وشوه چې د مې پر څوارلسمه نیټه ایران یو وار بیا په خلیج کې په یوې تجارتي کښتۍ ډزې وکړې. له دې وړاندې هم دغه شان پېښه د اپریل په میاشت کې مخې ته راغلې وه. ایران دا ځل د ډزو کولو وجه یوه مالي لانجه ښودلې ده. د اوباما د امنیت مرستیال سلاحکار بن روډز د پیښې په هکله وویل چې دا د هغه چیلنج څرګندونه کوي چې د خلیجي هیوادونو توجه پرې مرکوزه ده. خو نوموړي زیاته کړه چې په کیمپ ډیوډ کې په یو ورځنۍ سرمشریزه غونډه کې پرې بحث ونه شو. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر وویل پکار نه ده چې ایرانیان داسې قسمه کار ته پرېښودل شي او باید چې داسې فعالیتونه بند شي. نوموړي له ایران سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو د مذاکراتو په اړه وویل چې د عربي هیوادونو مشرانو ته باور ورکړل شوی چې د دغو خبرو اترو هدف تهران له اټمي وسلې ترلاسه کولو نه منع کول دي او دا چې د داسې وسلو لپاره به ټولې لارې ورته پرې کوي. خو نوموړي وویل دا لا تر وخت مخکې ده چې وویل شي چې آیا ایران به دا ومني که څنګه او دا چې آیا حتمي تړون ته به ورسېدل شي که نه. دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د هند وزیر اعظم نریندر مودی پرون په یو مهم ګڼل کېدونکي سفر چین ته ولاړ. نوموړی د چینی ولسمشر شی جینګ پینګ تر څنګ له یو شمیر نورو مشرانو سره لیدلې. ټاکل شوی ده چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی به تر درو ورځو په چین کې وي. د هغه د دې سفر تر ټولو مهم هدف د هند او چین ترمنځ په اړیکو کې شوالی رامنځته کول بلل شوی دی. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدر اعظم نریندرا مودی خپل پلرني کلی ته میلمه کړی و. سره له دې چې د هند او چین حکومتونه په تیرو څو لسیزو کې په سیاسي لانجو او سرحدي اختلافونو کې ښکېل و، صدر اعظم مودی او ولسمشر شی په خپلو کې د باور پیدا کولو هڅې کوي. نریندرا مودی پرون چین ته ولاړ او درې ورځې به هلته وي. دا چین ته د صدر اعظم په توګه د مودی لومړی سفر دی او ویل کېږي چې په چین کې یې ډېر تود هرکلی شوی دی. چین او هند لږته لږه د وګړو د شمېر له پلوه د نړۍ له سترو هیوادونو ګڼل کېږي. دواړه هیوادونه په خپلو کې ګڼ شمېر ستونزې لري. سرحدي اختلافات، د هند له رقیب هیواد پاکستان سره د چین ملاتړ، په هند کې د تبتیانو د تبت شوي مشر د لیلا ماشتوالی او داسې نور ډېر مسایل شته چې د دواړو ترمنځ د ستونزو په اوږده لیست کې دي. د چین ولسمشر پر صدر اعظم مودی غږ وکړ چې د نړیوالو او سیمه ییزو مسؤلو په اړه همکاري زیاتې کړي او په ګډه کار وکړي چې نړیوال نظم په سم او منصفانه لوري برابر شي. ولسمشر شی د هند صدر اعظم ته وویل دواړه ولسونه باید تاریخ ته پام وکړي او په دې وپوهېږي چې زموږ د سوکالۍ لپاره ستراتیژیکې اړتیاوې څه دي او د پرمختګ لپاره نږدې شراکت رامنځته کړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د چین د ولسمشر خبرې په خپلو کې د نشنالیست یا ملت پالو احساساتو د پارولو لپاره هڅه ګڼل کېږي څو د خلکو ملاتړ او زیات مشروعیت ترلاسه کړي او خپل هیواد په نړیوال سیاست کې د سترو لوبغاړو په کلیکه کې ودروي. رویټرز وایي دا خبرې تر یوه حده مودی ته هم راجع کېږي ځکه هغه هم په نړۍ کې د هند د پیاوړي حضور ملاتړی دی. د چین د کمونست ګوند ورځپاڼې پیپلز ډیلی د هند او چین د ملګرتیا د پراختیا په اړه د غربي هیوادونو د نیت په اړه ویلي چې غالبا زیات غربي هیوادونه دې شراکت ته د شک په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکل شوي دا څرګنده خبره ده چې غربي قدرتونه نه غواړي چې د هند او چین ترمنځ اړیکې زیاتې او دواړه هیوادونه سره نږدې سي ځکه دا کار په آسیا کې د غربي هیوادونو راتلونکي ته ګواښ پېښولی سي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدر اعظم ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د اورګاډي د پټلیو د جوړولو، د صنعتي پارکونو، د ښاري سیمو د پراختیا او داسې نورو اقتصادي او ټولنیزو پروژو لپاره ګډ کار وکړي څو د ولسمشر شی په وینا د هند او چین ولسونه وغوړېږي. چین په سیمه کې د سولې، ثبات او سوکالۍ د پراختیا لپاره هند ته د همکارۍ ژمنه کړې ده. د چین ولسمشر په داسې حال کې د سیمه ییز امنیت په اړه د همکارۍ خبره کوي چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین د فعالیتونو په اړه د نړیوالو اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د هند صدر اعظم نن سهار د چین د خلکو په ستر تالار کې د دې هیواد د صدر اعظم لی کیکیانګ سره وکتل او د یو شمېر لویو سوداګرو سره د لیدو لپاره به شانګهای ته ولاړ شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوس به هم د نسیم هاشمي په غږ کې اوسندره واورو.
کا غم نا جی لے لے کا لے کا غم نا سنگ شمے درتا اچھی بنگڑی لے رکھا تول پاما نمے درتا اچھی بنگڑی لے رکھا تول پاما میں درتا وچی بنگڑی لڑکا دول پا ماما میں درتا وچی بنگڑی لڑکا دول پا ماما
مشال ریډیو ته وجه د جمعې پورز د پکتیکا ولایت په مرکز شورنه کې د شوونکو لپاره د اوسېدو د یو شارګوټي د جوړولو کار پیل شو. په دې شارګوټي کې به زرو تنو رسمي شوونکو ته یوه یوه نمره مځکه ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله خیل په رپورت کې اورو.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د خونکو د کورونو لپاره د خارګوټي د بنسټ ډبره کې خودل شو. په دې خارګوټي کې به د یاد ولایت رسمي خونکو ته د ځانګړي کرامدود له مخې وای و نمره ځمکه وویشل شي. د جمعې په ورځ د خونکو د خارګوټي د کار د پیل په مراسمو کې د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچي ځاځي رسنیو ته وویل چې په دې خارګوټي کې به زرو خونکو ته نمرې وویشل شي.
دا د 500 جریبا په شاوخوا کې خارګوټي دا چې تقریبا زر نمرې به پکې راځي. له دې خارګوټي سره به مونږ وکولای شو چې پکتیکا ولایت کې ډېری معلمین مسلکي نه دي. مونږ ډېری مسلکي معلمین پکتیکا ولایت ته د خارګوټي په واسطه راجست کو او په مکاتبو کې په دندو وګمارو.
د پوهنې رئیس وړاندې وویل چې د پکتیکا اواره ځمکه پراخه ده. دوی به پراتون کې کې یو شمیر نور سیمو کې لکه اورګونزون کې هم د خون کو لپاره خارګوټي جوړ کړي. د خون کو د خارګوټي د پرانستې د مراسمو ګډونوال د ولایت مرستیال عطاالله فضلي وویل چې د خون کو دغه خارګوټی په 1500 هجري په ځمکه کې د مامورینو د خارګوټي تر څنګ او خار ته په نږدې فاصله کې جوړیږي چې د ښوونځیو، روغتونونو، کانالیزاسیون، جوماتونو او شنو ساحو تر څنګ به نورې لازمې اسانتیاوې ولري.
د پوهنې د محترم الجلیله وزارت د انکشافي بودیجې نه به دا خارګوټه جوړیږي په عصري شکل، چشنې ساحې، کانالیزاسیون سیستم، د ژوند مختلفې اړتیاوې چې وي هغه به پوره کیږي، مسجد شریف، سرکونه او نور د ژوند لومړنۍ ستونزې چې دي هغه به پکې حلي، وړکتون به ولري، لیسه به ولري او دغسې نور سهولتونه.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې یو تن ښوونکي ظفر خان باوري وویل چې د دې خارګوټي په جوړولو سره به په دې ولایت کې د ښوونکو ډېری ستونزې هوارې شي او دوی به په راتلونکي کې زده کوونکو ته لا ښه ښوونه او روزنه ورکړي.
د معرف لخوا د دغه شهر استادانو ته په توضیح کولو سره د استادانو ستونزې به حل شي او دوی به په راتلونکي کې د لا ښه ښوونې ته زړه ښه کړي او دغه د نورو استادانو په روحیه باندې مثبت اغېز لري.
د یادولو وړ ده چې دا په پکتیکا کې لومړنی خارګوټی دی چې د ښاري معیارونو برابر به په دې ولایت کې د ښوونکو لپاره جوړ شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښست. د افغانستان کابینه په هیواد کې د صحت په برخه کې د اسانتیا پراخولو لپاره له اټمي انرژي څخه د استفادې لپاره د قانون مسوده منظور کړې ده. افغان چارواکي وایي د دې قانون هدف یوازې او یوازې سولېز دي او دوی غواړي چې د ولس په عامه ګټه ترې کار واخلي. یوسف زدران پرې رپورټ لري.
د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د اتومي انرژي څخه د استفادې تصور ډیر ژر په حقیقت بدلیدونکی دی. د اتومي انرژي څخه د استفادې تر هغه د چارشمې پورز د کابینې د تایید وړ وګرځیده، خو په دې اړه یوازې څو نور ګامونه پاتې دي. د افغانستان د عدلي وزیر وایي د قانون دا تر هغه د اتومي انرژي څخه د ګټورې استفادې او سولېز هدف په مقصد جوړه شوې ده. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور د پنځمې پورز ازادي رادیو ته وویل په دې قانون کې غټ ستراتیژیک هدفونه ځای شوي دي، خو تر ټولو لومړی د روغتیا اړوند هستوي پروګرام ژر پیلیدونکی دی. نوموړی د اتومي انرژي تطبیق له اوږدې مودې راهیسې یو جدي اړتیا ګڼي. ګڼ شمېر افغانان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته سفر کوي، نو ځکه د کابل طبي پوهنتون او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اړتیا درلوده چې دغه قانون ژر پاس شي او په هیواد کې دننه د سرطان ناروغۍ د درملنې مرکزونه فعال شي. دا یوه جدي اړتیا وه. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي د ملګرو ملتونو له لورې د اتومي انرژۍ په وسیله د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره د مرکز جوړولو یو شرط د اتومي انرژۍ په برخه کې د قانون شتون ښودل شوی دی. ویل کیږي چې تر راتلونکو دوه اونیو به د قانون دا طرحه ولسي جرګې ته ولیږل شي. د رادیو اکتیف شواګانو څخه د ساتنې، د اتومي شواو په وړاندې د چاپیریال پاکوالی او د فاضله موادو کنټرول د اتومي انرژۍ د قانون عمده اهداف ګڼل شوي دي. د قانون له مخې د نړیوالې اتومي انرژۍ د اژانس غړي هیوادونه مکلف دي چې خپل هستوي پروګرامونه د غړو هیوادونو تر څار لاندې مخته یوسي. افغانستان د دې اژانس 155 غړی هیواد دی چې نږدې 60 کاله وړاندې دا غړیتوب خپل کړی دی. له دې سره سره په افغانستان کې د اتومي انرژۍ د سولېز استعمال په خاطر هڅې شوي، خو ویل کیږي چې په 1450 هجري کال کې د نړیوال هستوي انرژۍ د اژانس اړیکې له افغانستان سره کمې شوې او وروسته بیا د کورنیو جګړو له امله دا اړیکې بیخي پرې شوې دي. په پرمختللو هیوادونو کې د اتومي انرژۍ څخه په بیلابیلو روغتیایي برخو کې استفاده کیږي او د سرطان په څیر د ځینو ناروغیو په علاج کې تر ټولو ډیره اړتیا احساسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر کال نږدې 40,000 افغانان په سرطان ناروغۍ اخته کیږي چې شاوخوا 14,000 بیا د همدې ناروغۍ له امله مري.
میډیا او ځوانان
خاطر کې په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیجیټل ور کوچ کله فاټه تل لا شو کال ته کې موږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خسته دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
په دې بالکل نه تو غیر جنبدارا
چکیم خلق دا حکومت سپورٹ ورکوی ا د حکومت تعریف بین گئی او چکیم دا مطلب د بل طرف فاننگ و درو دریمی ا بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبر کوي
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سٹیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي
د مشال ریډیو دا خبرونه وی او یا تاسو د خوشی نوري خبرونه که تاسو په ریډیو واوري خوشا او که در څخه تیر سي نو په بیا اوریدلې غواړي د مشال ریډیو وی پانی ته ورسي د مشال ریډیو د وی پانی پته دا www.mashalradio.com هلته تاسو د مشال ریډیو ټول رپورټونه سندري او ویډیوګانې کتلای سي او هم دغه تاسو کولای سي چې په فیسبوک کې د مشال ریډیو ملګری سي مشال ریډیو ولټوي او مشال ریډیو پانه خوشا کوي د مشال ریډیو ټول رپورټونه او خبرونه بس تاسو د فیسبوک پر پانه راځي او سم د خبرونې په پای کې د سمیع الله شمشیر په ځخ کې سندره اورو
Thank you.